څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د ترکیه یو چارواکي تایید کړه چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مختوري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره پور لمخي دغه ترک چارواکي چې نه خوشتل نومي یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هیواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مختوري. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سمبالولې، د پنځشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماټانو دندې پای ته رسیدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو سفارت ته سپارلې. د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې، خو د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر مشر زاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل دی فعالیت مختوړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړې او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون جمعه په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو وبخښي چې تیره اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2023 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د مخنیوي لپاره باید د پام وړ اقدامات وشي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو لمخي په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبت پیښې ثبت شوې او په پاکستان کې تیر کال شمیر له 20 واوښت. ګوزن یا پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین تطبیق کولای شي چې ماشومان له دغې ناروغۍ وژغوري. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلو بریدونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د بنو د پولیسو ویان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې وسلوالو تیر شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تانی برید وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وشتل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. ځایي اوسیدونکو پولیسو چارواکو د غراس وویل چې د وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د دې کمیټې یو غړي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې له 10 تر 40 پورې وسلوالو د دوی پر دفتر برید کړی و. د دواړو بریدونو مسولیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د تحریک طالبان په ګډون یو شمېر سخت دریځ ډلې فعال دي. حماس نن شنبه درې نور یرغمل اسد کړي چې اسرائیل به هم په بدل کې پولیسونو فلسطینی بندیان خوش کړي. حماس پرون جمعه د دغو درې یرغملو نمونه اعلان کړل او د اسرائیل د سرریاسم دفتر هم تایید کړه چې د یرغملو نمونه ورسپارل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د دې تبادلې جزئیات تر سره شریکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شایي دی روانه اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکران کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غرض مخ کې ویلی وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم نشتې خبري وکړي. په عین حال کې د اوکران ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې جمهور رئیس ترامپ مخکې لدی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره خبري وکړي، دوی دواړه سره وویني او د جګړې د پای ته رسولو او په اړه یو بل سره نظرونه تبادله کړي. ترامپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلنسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي او زیاته کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډېدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي
چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي، موږ په دغه ژوندي یو، دغه خوار غریب په دغه ژوندي دي.
په دې خبرونه کې مو د افغانستان په ارتباط د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د کوچیانو د څړځایونو له ستونزو خبرو.
یو خو نفوس زیات سبیلی وکړلې او غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو د دریو نورو اسرائیلي بنمتو د خوشکېدو مسله څارلې ده. خوږی شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وایي په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو سره د متحد ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډېره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پروسش کال افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 33% امریکا تمویل کړی ده. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد ته ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره 240 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په جې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره بنسټونه د امرس چې دا کومکونه بند موږ ډېر په خپه کېږو چې دوی وای وای کومکونه بندېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي نو دوی چې دغه مرستې دا کومکونه نه بندې
دا اوس مونږ را وړو نو چې مونږ غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ماشومان ته په خپل کور خپل ما خاون مرده یم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستې بندې شي او مونږ سره کوه کونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه بهتر خلک هم شته دی داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
څه یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زموږ 15-16 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنیو سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همدارز اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
دوه نړیوالو ادارو په یو ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بیلابیلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر ښځې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې د اوسني وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو د فشار واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 8 خپور کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2014 کال کې د خپلو محدودوونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزده کړو کار روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو په رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتر کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې نجونې هلکان معلولین لګکي پاخه عمر لرونکي کسان ځوانان کورنۍ بې ځایه سوي له نورو هیوادونو راستانه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو ازادیو خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې او له پوهنتونه راګرځول سوې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
کولای سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنۍ وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. ولی چې موږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي سره ماشومان یې واړه دي په کور کې دي اوس فیرن وظیفه نشته تعلیم نشته تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې همدا ده چې
د ښځو او بشري حقونو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه دې پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوقی د ښځو او نجونو حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دې وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2014 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو پر راستنېدو د وضعیت نور هم شدید شوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار شوی دی.
د راپور په وروستیو کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته د کډوالو لرستنېدو سره بشري وضعیت نور هم اغېزمن شوی دی. بل لور ته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستانه نږدې 1.4 میلیونه کسان افغانستان ته ستنه شوي دي چې دا په میاشتني ډول د ستنېدو تر ټولو لوړه شمېره ده. عابده سپوږمۍ راپور لري.
و لباس گرد تن مولا بودن دفتن از خانه بر اومده فرار کرده با مدد 4 ساعت ما بعد دشت و پارک و اینا بر اومده فرار کرده بودیم.
دی پاکستان په پلازمینه اسلام آباد که میشت افغانه کدوالا سیدی قوا نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو لویرې ساتونه لکوره لري په کوڅو او پارکونو کې تیروي.
څو ورځې مخکې زموږ د پلازا شاوخوا ته پولیس راغلی و. موږ ته اوار راکړل شو چې زموږ ځینې ګاونډیان نیولي. ګرمې جامې مو وانخیستې، له ویرې زر ووتو او 4 ساعته مو په پارک کې تیر کړل. تر اوسه زکام یو. د افغانانو وضعیت په پاکستان کې ډېر خراب دی.
دا وضعیت داسې مهال دی چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د 2015 کال د جنوري میاشتې په ترڅ کې له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر تر ټولو لوړ دی. او ایم زیاتوی چې په دمیاشت کې له پاکستان نږدې 1,34,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د او ایم د معلوماتو له مخې تر دې وړاندې افغانستان ته تر ټولو ډیر د کډوالو د ستنېدنې شمیر د 2024 کال د جولای په میاشت کې ثبت شوی و چې څه باندې 133,000 کسان و. او ایم زیاتوي چې د دغو ستنېدنو لاملونه داوطلبانه ستنېدل، د کورنۍ اړوند لاملونه او له بهر څخه د لنډې مودې له سفر وروسته بیرته ستنېدل دي. دغه سازمان دغه شان ویلي چې د 2025 کال په جنوري کې 1,813 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې له ترکیې څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. بلخوا د پاکستان سما ټلویزیون د پنجشنبې په ورځ د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله راپور ورکړی چې له اسلام آباد څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شوې ده. د راپور له مخې تازه 1,71 افغان کډوال د تورخم له پولې شړل شوي دي. دا پرمختګ د پاکستان له لوري د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد د دوامداره اقداماتو یوه برخه ده چې تر اوسه یې له امله سلګونه زره افغانان اړ شوي چې پاکستان پرېږدي. د بشري حقونو سازمانونو دا جبري ایستل غندلي او خبرداری یې ورکړی چې ستانه شوي کډوال به له جدي امنیتي، اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شي. په ایران کې یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د وګړو ژوند په ایران کې ډیر سخت شوی. کډوال یې دې ته اړ کړي چې ټول ووځي. زموږ ډیر خپلوان او شناخته چې اسناد یې هم لرل ټول یې له پولې تیر کړل. د افغانستان پاسپورټ د ایران په ځینو برخو کې نه منل کیږي چې وی ګوري چیرې کوي. داسې بدبختۍ په ایران کې ډېرې دي.
قیام بل افغان کډوال دی چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستون شوی. نوموړی وایي په افغانستان کې هم له سختو حالاتو سره مخ دی.
دوه میاشتې کېږي چې زه افغانستان ته راغلی یم. دلته مو له عزت خراب ده او پاکستان کې هم نیولو کار روزګار ته نه پرېخستلو. اوس دلته ملا داسې ګډوډ ده، بیخي نه کار ماری چې د رقم نه لګېږي.
د امنیتي ستونزو له وجې کتلی پاکستان ته، هلته هم وضعیت خراب و نیولو. اوس دلته راغلو، دلته هم بېروزګاری ده، کار نشته، ده یخ ده، زمی ده.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې د غویي په 15 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې افغانستان ته د وروستیو بیرته ستنو شویو او احتمالي ستنېدونکو کډوالو لپاره د ژوند کافي اسانتیاوې نه دي برابرې. دغه شان د ګډې کډوالۍ مرکز MMC سازمان په خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ د فبروري په 15 خپور شوی، ویلي چې افغان کډوال په ایران، ترکیه، تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا هم ورسره تاوتریخوالی کیږي. د 2020 کال د اګست میاشتې وروسته چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، ګڼ افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او د نجونو د زده کړو د محدودیتونو له امله اړ شول چې ایران، پاکستان، ترکیې او نورو هیوادونو ته کډوال شي. خو اوس په دغو هیوادونو کې له جدي ستونزو نیولو، اخراج او ناوړه چلند سره مخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو سلیروي ساعته.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو نور ارقام آزاد کړل. اسرائیل به یې هم په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د 5 پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترنګه کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلي وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشي شو اسرائیلي یرغملو عمرونه 55, 25 او 40 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور حماس یرغمل کړل. دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې 5 پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس يرغملاو له 1500 زیات فلسطینی بندیان خوشې شوی وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکچیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له 20,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشي شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې له دې چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساري ډول ساړه شوې دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو، خو مخکې تر دې چې کندهار ته مخه کړو ختیځو ولایتونو ته به ورشو. په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه او شمیر کم شوی دی. کوچان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تېر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونا خلکم نیولی دین پریدیم ناز مینو کم نه پریدی دا جای ده ما ده دا جای ده ما ده کنجا کته موږ د مالو کندر وو د استوګنه جای وا غټول زور واکان سره دی ورسوګانه غونډه آبادی سوله مالونه ما اکثر ختم دی بازه بازه خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولی اړتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سي بیلې مو کرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې مو کرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو وبو مجبور ده، لوکو مجبور ده، ورور داګونه ټوله فاملې سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي، مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جری بزمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بېلابېلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل بامیانو البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورند کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې د ازادي میلمه لرو، میلمنه لرو. میلمنه مو ورزلا اشرف ده، منل شوې سیاستواله. په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بېساري ډول ساړه شوي. په کندهار کې د سرو زرو سوداګر وای د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بېساري ډول ټکنی دی. د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیرودلو توان کم شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار د چارسو بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په دې بازار کې لسکونه دوکانونه سته چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري، خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه سوې ده. د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکي وایي د نوي طلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی. د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي طلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوي زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي.
70% مردم طلا خمه فروشن چون اقتصاد ضعیفه.
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل طلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی. موږ 1.5% پلور او ابیا سلنه پیرود لرو. زموږ طلا د خپل وطن تولید دی. زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکولی شي راشي او زموږ څخه طلا وپیري.
کاروبار فعال نه بيخي زیر صفر.
کاروبار نسته بيخي د صفر په کچه دی. فروشات نسته چې ووایم د تیر په تیر دی. کاروبار نسته، په مجموع کې کار ولاړ دی.
بلخوا د کندهار اوسیدونکي د طلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یوه ستره ننګونه بولي. د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته داسې خلک وش کښته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت په ملک مصرف کې، په ملک کارخانې جوړې کې، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کې، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چې نشي دي.
بازارونه ډېر کښته دي، خواري نشته، ورځ تر بلې ګرانېږي، کاروبار نشته. نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نشي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نشي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوری کېږي، نو پیسې نشته چې کاروبار رهي، نو زر څوک رانیوای نشي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیه د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیه مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیه د مسؤل لاج شکی په وینا کورنی تولیدات د کیفیت لپلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړي دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري او موږ له رسنۍ اورو چې طلا استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولی شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنۍ لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
له همدې راپور سره 4:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه